صحت سلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې خبری برخه یې دېرش دقیقې دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي اجدې 15 د جنوري میاشتې 15 په پیل کې د دې ساعت خبرونه. ترکیه کې د ناقانونه کډوالو د نیولو په لړ کې پولیسو لږ تر لږه 99 افغان پناه غوښتونکي نیولي. ترکی رسنیو د دغه هیواد د پولیسو په حواله پرون یکشنبه خبر ورکړی چې دغه کسان د شنبه په ورځ د ترکیې په ارزنجان ښار کې پر یوه لویه لار د تلاشي پر مهال په یوه لارۍ کې موندل سوي. دا لا څرګنده نه ده چې آیا دغه افغان کډوال به افغانستان ته ولیږل سي که نه، خو مخکې اکثر کسان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته استول سوي. د نیول سویو پناه غوښتونکو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو اکثره افغان کډوال هڅه کوي چې د ترکیې له لارې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د لوږې او خوارځواکۍ له لوړې کچې سره مخامخ دی. اوچا پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼې کې ویلي چې په 2024 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا دوامداره مرستو ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه سي چې کورنۍ کولی سي خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په هیواد کې د لوږې مخه ونیسي. په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د لوړې کچې په اړه اندېښنه داسې وخت شول کېږي چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاري کچه لوړه سوې ده. ټاکل سوی د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی سبا سیشن به 15 میلیونه ډالر لیلام کړي. دغه بانک په خپله ایکس شبکه کې له ټولو خصوصي بانکونو، شرکتونو او وړ پانګوالو غوښتي چې په دې پروسه کې برخه واخلي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د دې اقدام هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ثابت ساتل دي. دغه بانک په داسې حال کې د 15 میلیونه امریکایي ډالرو د لیلام اعلان کړی چې پرون د کابل په شهزاده سرای کې 1 امریکایي ډالر په 90 افغانۍ او 80 پوله تبادله کېدی. سپینی مڼۍ پرون یکشنبه وویل دا مناسب وخت دی چې اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات محدود کړي. دا په اصل کې ده چې د اسرائیل رهبرانو یو وار بیا د فلسطینیانو په دې قلمرو کې د واکمنې توندلارې ډلې حماس په وړاندې د خپلو عملیاتو د شدید کولو خبره کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر له مخې په غزه کې د دې جګړې نن 101 ورځ ده او دا څرګندونې د دوړو نږدې متحدانو ترمنځ زیاتېدونکي اختلافات څرګندوي. په همدې حال کې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله ډلې د میزایلو په حمله کې د دو اسرائیلي ملکیانو تر وژل کېدو وروسته پرون هم د اسرائیل جنگي الوتکو په لبنان کې ځینې اهداف وویشتل. د ډزو دغې تبادلې اندېښنې ولاړ کړي چې د غزې ناکراري شي ټول سیمې ته جګړه پراخه کړي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر 9 چې په غزه کې جګړه پیل شوې تر اوسه 23,918 کسان وژل شوي او تر 18,000 زیات نور ټپیان شوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه ارقام تایید کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. انقری پرون اعلان وکړ چې د 9 ترک سرتیرو د وژل کېدو په ځواب کې یو وار بیا د عراق او سوریې په شمال کې د کردانو پر اهدافو یو لړ هوایي حملې کړي. د ترکیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي د ځان د دفاع له حق سره سم یې د عراق او سوریې د شمال په ځینو برخو کې د وزارت په وینا پر تروریستي اهدافو هوایي حملې کړي دي. د ترکیې 9 سرتیري تیره جمعه د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی له غړو سره په نښته کې وژل شوي وو. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې ترکیې ادعا کړې چې ویشتل شوي 24 اهداف هغه کورونه او د ګازو فابریکې وې چې د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی کارولې. ترکیه دغه ګوند یو تروریستي سازمان ګڼي. د پی کی کی وسلول له 1948 میلادي کال راهیسې د ترکیې د دولت په وړاندې جنګیږي. پرون هم ترکی رسنوی خبر ورکړی و چې انقره د شنبه په ورځ د سوریې او عراق په شمال کې د پی کی کی ګوند 45 اهداف وویشتل دي. د بریتانیا د استخباراتو د راپورونو له مخې د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه به د روسیې پر روغتیایي خدماتو هم اغیز وکړي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه وویل چې روسي ملکی وګړي په خپل هیواد کې د جګړې اغیزې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له لارې احساسوي. د دې وزارت په وینا د روسیې روغتونونه د درملو لکه انټي بایوټیکونو له سخت کمښت سره مخامخ دي. روسیې تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښوولی. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجهه غل څه وخت وروسته دوه کاله پوره کیږي. د څه باندې اتیا هیوادونو استازی د سویس په داوس ښار کې د اوکراین د سولې پر فرمول بحث کوي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر اګنازیو کاسیس د یکشمې په ورځ رسنیو ته وویل هدف دا دی چې له روسیې سره د یوې پروسې د پیل لپاره چمتووالی پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر وویل د روسیې پرته دا پروسه ممکنه نه ده او هڅه کیږي چې روسیه دې بهیر ته راګډه سي. د سولې فرمول د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی لخوا مطرح شوی دی. د دې ناستې ګډونوالو ویلي بحثونه د جنگ پر ختمېدو، د روسي پوځیانو پر وتلو، په جګړو کې د جنایتونو په اړه د عدالت پر ټینګښت او په راتلونکي کې د جګړو د بیا پیل پر مخنیوي متمرکز دي. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی نن دوشنبه دې غونډه کې د ګډون لپاره د سویس داوس ښار ته ورسیږي. د هندستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه له افغانستان څخه دویمه شلاوره مسابقه هم وګټله. په دویمه سیالۍ کې افغانستان د 103 منډو هدف ټاکلی وو او کوربه لوبډلې په 14 اوور کې د 4 وکټو په تاوان سره پوره کړ. په افغان توپ وهونکو کې ګلبدین نایب تر ټولو ښه وځلید. هغه 15 توپونو و 50 منډې وکړې. دغه راز نجیب الله زدران 23، مجیب رحمان 21 او کریم جنت 40 منډې وکړې. کوربه لوبډلې د لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه تر روانه چهارشنبه پورې په بنګلور کې کیږي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې ساعته خبرونه په راپورونو کې اوري. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې زرګونه لاری غذایی مواد هر میاشت لرو پرتو سیمو کې اړو کسانو ته رسوي.
موږ د خپلې څانګې لخوا نورو بشرپالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي.
ګڼ خبریالان او نور فعالان وایي چې په اسپانیا کې د قبولي اسناد لري خو لا هم لیږ ډول سوي نه دي. د ترانزیتي مالونو پر مخ د تورخم لارې تړل کېدل پاونه پاکستان کې سوداګر او ولسی خلک زیانمنوي.
پډریور غریب خدا مجبور دی چې نه اسلام آباد لته شي او نه کابل لته شي. کدلته په 0 پوینټ باندې دوی ورته یو سیستم جوړ کا او ویزه ورته لګی او فری ورته لګی. بس ډریور ته به هیڅ تکلیف نه.
نورستان کې د ګڼو کانالونو او بندونو په اړه وري.
د نورستان ولایت په نهو بیلابیل ولسوالۍ کې څه باندې 1,000,000 افغانۍ په لګښت سره بندونه او کانالونه جوړیږي.
ایران هغه دوی خبریالان خوشی کړی چې د مهسا امینی د وژنې په اړه یې عکسونه او راپورونه خپرې کړي وو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه خپرېږي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر میاشت 8,500 لاری مواد د افغانستان لورو پرتو سیمو ته لیږدوي. د ادارې په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ډاډ ورکړی چې د ژمي په سختو شرایطو کې د لورو پرتو سیمو اړو کسانو ته د مرستو رسولو هڅې نسپموي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان څه باندې 9 میلیونه وګړي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا اړتیا د ژمي پر مهال لا پسې زیاته سوې ده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دوی غذایی مرستې به د ژمي پر مهال له لوږې سره د مخو افغانانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ لار وي. ډبلیو ایف پی یکشنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه په غور کې یوې لرې پرتې سیمې ته د موادو د انتقال یو ویډیو خپره کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل بیان کې ویلي دا لارې څو ورځې په سابل عبورو لارو مزل کوي څو اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. ډبلیو ایف پی ویلي هر میاشت په غرنیو او سابل عبورو سیمو کې د دوی 8,500 لارې مزل کوي څو ډاډمن کړي چې اړمن خلک له مرستو پاتې نشي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي تیر 2023 کال د افغانستان ګوټ ګوټ کې اړمنو خلکو ته 3.5 لک ټنه غذایی مواد رسولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان څنګه د موادو د لیک دی لوجستیک د برخی مرسیال بشارت احمد د موادو د لیک باب پیو پیغام کې ویلی موږ د خپلې څانګې لخوا نورو بشرپالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي. موږ په بیړنیو حالاتو کې د دغو خدماتو رسولو ته ژمن یو. زموږ په هڅو سره غذایي مواد هغو ته چې اړتیا ورته لري په وخت رسیږي. افغانستان کې د لور په تور سیمو اکثر لارې د ژمي پر مهال د واورې د اورښت په خاطر ډېر وخت تړلي وي او اړمنو ته په وخت مرستې نه رسیږي. ډبلیو اف پی مخکې خبرداری ورکړی و چې تېر کال د کافي بودیجې د نشتوالي په سبب دوی د مرستو کچه راټیټه کړه. اوس دوی یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي. ډبلیو اف پی ویلي اړمنو ته د مرستو رسولو په خاطر د ژمي په اول فاز یا برخه کې 6 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د لکونو افغان کډوالو راستنېدو خوراکي مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاته کړې او مرستندوی ټولنې وایي که لازمه بودیجه په واقع ورنه کړل شي ستونزمنه به وي چې د لا زیاتې لوږې او بشري بحران مخه ونیسي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان کې دننه او بهر په لسګونو خبریالان او نور فعالان چې اکثره یې ښځې دي وایي چې هسپانیا ته د پناه غوښتنې کیسونه لري خو له 2 کلونو راهیسې په کې کوم پرمختګ نه لیدل کیږي. دوی ادعا کوي چې د کوډ نمبر او د مرکې لپاره برېښنالیک هم ورته راغلی خو بیا هم په افغانستان، ایران او پاکستان کې په بې برخلیک حالت کې شپې سبا کوي. عبیده سپوږمۍ تفصیل لري.
دا 25 کلنه افغانه میرمن چې خبریاله ده د افغانستان تکواندو د ملي لوبډلې غړې او د ښځو د حقونو ملاتړې ده وایي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې له سختو حالاتو سره مخ ده. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې همدې ستونزې له امله یې د پناه غوښتنه کړې خو په تېر 1.5 کال کې یې په کیس کې کوم پرمختګ نه دی راغلی. دا میرمن وایي چې د هسپانیا په بلنه پاکستان ته تللې وه خو د پاکستان د لنډمهالي حکومت له پرېکړې وروسته چې له پاکستانه یې بې اسناده کډوال ایستل بیرته کابل ته ستنه شوې او اوس په پټه ژوند کوي.
یوه ستونزه دا ده چې زه ځاني امنیت نه لرم او وایم چې اوس به طالب راشي او ما به یوسي. زه له خپلې کورنۍ څخه لرې ژوند کوم. د ښځو د حقونو ملاتړي د ژورنالیستي او ورزشکاري په توګه زه دا غوښتنه کوم چې زما قضیه دې وڅېړل شي تر څو زه مناسب امنیت ولرم
تا از همیت درست برخوردار باشم.
سنم کبیری چې د ښځو د حقونو یو افغانه فعاله ده هم وایي چې د څه باندې 1 کال راهیسې په پاکستان کې بې برخلیکه ژوند تیروي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل کومې ادارې چې هسپانیا ته یې د دوی د لیږد چارې پر مخ وړلې د مالي ستونزو له امله وتړل شوه او اوس نوموړی او لسګونه نور سخت او بې برخلیکه ژوند تیروي.
پخوا به د تی وای تی اداري کارونه او قضیې بشپړولې او خلک یې بهر ته لیږل خو د ادارې ستونزې پیدا کړې او اوس د مالي ستونزو له امله دغه اداره تړل شوې او یو شمېر خلک بې برخلیک پاتې شول. د انتظار موږ له ډېرو روحي او رواني ستونزو سره مخ کړو. کار نشته، روزګار نشته، زموږ ماشومان زده کړې نشي کولی.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې هم افغان خبریالان او فعالان له ورته برخلیک سره مخ دي. زهرا عزیزی خبریاله او مدني فعاله ده چې دا مهال په ایران کې د هسپانیې ویزې ته انتظار باسي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
در اینجا ما تنها نیستم بلکه خبرنگارهای دیگری هم هست.
دلته زه واسه نیم، دلته نور خبریالان هم شته چیز ما پسیر پدی حالت کدی او مقلا دیر و سنزو سره لسو گریوانیو. مونگ نه واسه دی اسپانی سفارت تبل پینور و سفارتونو تا هم مراجعه کدی. هغوی هم مونگ پتا مپریخیو او هیچ پر مختق نشته.
په ایران کې میشت یو افغان خبریال امید پویا چې ځان په دغه هیواد کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون مشر معرفي کوي. ازادي راډیو ته وویل
د څلوېښتو یا 50 څخه زیات خبریالان دي، لا هم مخ په زیاتېدو دي. د هغو شمېر چې ستونزې یې درلودې بېرته افغانستان ته تللي او نیول کېدلې جلا مسله ده. تر شلو زیاتو کسانو د هسپانیا له سفارت څخه د کوډ شمېرې ترلاسه کړې. له بده مرغه د دوی په کارونو کې هېڅ پرمختګ نه ده شوی او ډېره موده پرې اوښتې. زه فکر کوم چې په ایران کې د هسپانیا د سفارت کار ډېر ورو روان دی.
مخکې تر دې هم په امریکا، کاناډا، برتانیې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو درلودونکو زیات شمېر کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې مقصد هیوادونو ته د دوی د لیږد په بهیر کې د ځنډ له امله شکایتونه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په لسګونه زره افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او بیکارۍ د ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او په بېلابېلو هیوادونو کې د پناه اخیستو په موخه د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي، چې یو شمېر یې اوس هم مقصد هیوادونو ته د تګ په تمه دي او ځینې یې د کوربه هیوادونو له پرېکړې وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې سره هم مهاله بیا له پاکستان او ایران څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر زور اخیستی، چې دغه افغان کډوال یې نور هم اندېښمن کړي او غوښتنه کوي مخکې له دې چې دوی افغانستان ته ستانه کړل شي، د دوی د پناه غوښتنې کیسو ته دې زر تر زره رسیدنه وشي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت مخالفو وسلولو جبهو په دې وروستیو کې پر طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ادعا کړې دي. د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالفو وسلولو ډلې ادعا کړې چې په تیرو درې ورځو کې د طالبانو د حکومت پر ځواکونو څلور بریدونه کړي. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم د طالبانو پر ضد د یو برید خبر ورکړی دی.
د افغانستان د ازادۍ او د افغانستان د ملي مقاومت جبهو په نوم د طالبان حکومت و مخالفو جبهو په دې وروستیو کې د خپلو وروستیو بریدونو په تړاو د ویډیوګانو په خپرولو سره طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړې دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې د سه‌شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ادعا وکړه چې دغې جبهې په یوه شپه او ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. دغې جبهې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په یولسمه هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په پنسل فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو حکومت پر ضد وسله واله جبهه هم ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ په پروان ولایت کې د دغې جبهې په چریکي برید کې د طالبانو یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو د دغو ادعاو کراوالی نشي تاییدولی او طالبانو هم تروسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یادو جبهو تر دې مخکې هم د طالبانو پر وړاندې د ورته بریدونو د ترسره کولو ادعاوې کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړی و چې بې ځایه تبلیغات به د دوی په زیان تمام شي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي چې تر اوسه د طالبانو دغه وسله واله مخالفې جبهې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دوی ټینګار کوي چې جګړې او شخړې د افغانستان د ستونزو د حل لار نشي کېدی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
کله ناکله دوی عملیات کوي او په هوایي کې د طالبانو سرتیري یا چارواکي په نښه کوي. موږ د دوو کلونو څو میاشتو په موده کې یو پایدار او څرګند حرکت نه دی لیدلی او تر اوسه یې کومه سیمه هم نه ده نیولې.
شاوخوا یو میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو درېو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ګڼې وسله والې ډلې فعالې دي چې د ازادۍ جبهې تر ټولو مخکښه ښودل شوې. په ورته وخت کې کابل د نوي زیږدیز کال په لومړیو ورځو کې تېره اونۍ د دریو چاودنو شاهد و چې د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو شمېرو پر بنسټ په دغو چاودنو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ کې د دوو بریدونو مسؤلیت منلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په ټول افغانستان کې د امنیت د تامینولو ادعاوې کړي، خو وخت په وخت د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د چاودنو او بریدونو راپورونه ورکول کېږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلیرویشت ساعته.
او سم د سیمې په اړه د ایران قضایه قوې د دوو زندانی سویو شیزنه خبرې لانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. الهه محمدی او نیلوفر حمیدی د یکشمی پورز تر اولسو میاشتو بند تیرول وروسته په موقته توګه خوش سیوی دی. د ایران دغه دوی شزنه خبریالان د ماسا امینی د وجل کېدو پوشش لکبله نیول سوی وی. تفصیل له سفیولا ستانگزینه اوری.
الهه محمدی او نیلوفر حمیدی هغه ایرانی خبریالان دي چې هر یو په دیارلسو او دولسو کلونو بند محکومی وي او د یک شمه پورز د وسیقې په مړ په موقته توګه له ایوین زندانه خوش شوي. په خواله رسنیو د دغو دوو خزینه خبریالانو د خلاصون یو ویډیو خپره شوی چې پکې له خپلو دوستانو او کورنۍ سره روغبړ کوي. ایران دولتی رسنیو دغه هیواد د قضایه قوې په حواله دا خبره هم ورکړې چې دا خزینه خبریالان بهر ته تلو منع دي. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د ایسنا خبري آژانس له قوله راپور ورکړې چې نیلوفر حمیدی او الهه محمدی د استیناف محکمې تر پریکړې پورې هر یوه د لسو میلیاردو تومنو په ضمانت له زندانه بهر دي. دا دوه ایرانی خبریالان د هغه څه لپاره چې د امریکا له متحدو ایالتونو سره همکاري او د رژیم ضد کمپاینونه بلل شوي بندیانې وي. الهه محمدی او نیلوفر حمیدی تیر کال په ایران کې د هغو لاریونو په ترڅ کې ونیول شو چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته پیل شوي وو. د شرق ورځپاڼې خبریال نیلوفر حمیدی د مهسا امینی د مور او پلار عکس په داسې حال کې اخیستی وو چې د تهران په روغتون کې کوم ماته تللې لور مهسا امینی غېږ کې نیولې وه. په خواله رسنیو کې دا د مهسا امینی اړوند پیښې لومړنی انځور او د نیلوفر حمیدی وروستی پوسټ وو. همداراز د هممیهن ورځپاڼې خبریاله الهه محمدی هم سقیز ښار ته تللې وه او د مهسا امینی د جنازې له مراسمو راپورونه ورکول. دا خبري پوښښ د اغلی محمدی د نیولو لامل شو او په هغه وخت کې لاریونونه په بېرحمه توګه وځپل شول. د ایراني رژیم لخوا د نیلوفر حمیدی او الهه محمدی نیولو هم پراخ کورني او بهرني غبرګونونه وپارول. د نړیوالو له بیا غوښتنو سربېره دو خبریالانو ولس میاشتې بند تیر کړ. په ایران کې د 2022 کال په سپتمبر کې د اخلاقي پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی مړینې په دې هیواد کې پراخ لاریونونه وپارول. لاریونونه په سختۍ د پولیسو لخوا وځپل شول او په نتیجه کې څه باندې 1500 کسان د راپورونو له مخې ووژل شول او په څه باندې 130 ښارونو کې هم شاوخوا 9000 کسان بندیان شول.
د ترانزیتی مالونو پر مخ د تورخم د لارې تړل کېدلو په افغانستان او پاکستان کې سوداګر او ولسی خلک زیانمن کړي. د غلار د شنمې پورز د دې لپاره وتړل سوی چې د پاکستان سرحدي ځواکونو له افغان موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه کوله. مخکې د موافقې له مخې افغان موټر چلوونکو کولی سوی چې له پاسپورت او ویزې پرته له خپلو بار وړونکو موټرو سره پاکستان ته تګ راتګ وکړي. دا هم د ازادي راډیو د مشال څنګې د خبریال راپور.
د پاکستان کاسټم او وفاقی تحقیقاتی ادارې اف آی اے د جنوري 14 نیټې رئیس په تورخم دروازه افغان ډرورانو لپاره یو بار بیا د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړی. د دوی ګاډي ریسار کړي او له بغیر سفری اسناد وي پاکستان ته نه را پرېږدي. افغان طالبانو هم دې ته ورته ګام پورته کړی او پاکستانی ډرورانو او ګاډو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته ورداخل خلشی. د سفری اسنادو د کښالې لامل د تورخم دواړو غاړو ته د مالونو ډک پسلګونه گاډي ولاړ دي او دواړ خیز تجارت ورسره ودرېدلای. په تورخم کې یو سوداګر او د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه مشر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وایي چې زیاتره سوداګرو د تازه میوو او سبزیو گاډي دواړو خواو ته بیرته وګرځول او اوس به دا مالونه په نیمه بیا خرڅوي.
کوم فروټ سبزی چې واپس شي نو دا بالکل خرابږي. بیا چې واپس دا منډی لاړ شي دا منډی کې څوک نه اخلي. که اخلي په نیم ریټ باندې اخلي نو په نیم ریټ باندې به خرڅوي او نو کرایه به مخامخه گاډي والا لورکې چې تورخم لاړ شي بیرته راشي. اتیا پیسه دا چانس دی چې دا په دې تجار باندې دا هر څه چې کوم دی کنه دا تاوان شو. په چې هر څومره مال د لوټ کړی نو دا تقریبا چې دی ځان باندې تاوان وګړي. نه ډرایور اعتراض کا، نه ایکسپورټر اعتراض کا، نه کلیئرنګ ایجنټ اعتراض کا. ویزې خلاف نه وي، دوی د ویزې په حق کې دي. خو د ویزې چې کوم شرطونه دي او کومه خرچه پیسې په لګي او هغه ته مشکلات دي پکې ټایم په لګي بس دا ختم کا. په زیرو پوینټ د ویزا ورته لګي. خو ډرایور غریب خدا مجبور ده چې نه اسلام آباد لتلی شي او نه کابل لتلی شي. که دلته په زیرو پوینټ باندې دوی ورته یو سیستم جوړ کا او ویزا ورته لګي او فری ورته لګي بس ډرایور ته به هیڅ تکلیف نه وي.
په تورخم کې یو بل سوداګر او ترانسپورټر ایمل خان وایي چې په کار ده دواړو خواوو چارواکي د غستون زاد خبر وته مسافرو للارې هوار کړی.
ډرایوران پر روډ باندې ګاډي ولاړ دي، ډېر تکلیف کې د افغانستان په خاورې باندې پاکستانیانو ډرایور ته ډېر تکلیف ده، او د پاکستان په خاورې افغانانو ډرایور ته تکلیف ډېر ده. په کار چې دا تکلیف ختم شي او دا سره کینی هر شل ورځې بعد دا بارډر بندګي، نو زه دا دواړو ملکونو نه دا سوال کړم چې توقع لرم چې دواړه سره کینی په دې باندې بیٹکو کا تورخم کې چې څومره ډرایوران دي، د افغانستان ډرایوران دي او پاسپورټونه ټول ایکسپایر دي، د بده مرغه د پاکستان حکومت هغوی ته ویزې نه ایشو کوي. دا کوم ای ویزه چې دا آنلاین ویزه چې کله دوی اپلای وکړه بیا ټریکنګ آی ډی راشي، نو په هغه کې دوه مهینې مو لګي، درې مهینې مو لګي.
د جنوري په 15 نیټه هم په تورخم کې دوه اړخیز تجارت په ټپ ولاړ دی، او تر اوسه په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې او ناسته نه ده شوی. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت په امر یې څو سواري افغان ډرایورانو او ناروغانو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته د ورداخلېدو اجازه ورکړې، خو اوس یې یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستی. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری زیاد تجارت او صنایعو ګډې خونې د ریکارډ تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارتي حجم څه باندې 2.5 اربه ډالر ته رسېدلی و، خو بیا د مختلفو وجوهاتو له امله مخ په ښکته روان شوی او په تیرو څو کلونو کې خواوشا 800 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنټ سیستم په نوم په تورخم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې، او دې لاندې بغیر پاسپورټ او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. په نورستان کې د طالبانو چارواکي د دې ولایت په 9 اداري واحدونو کې د څو بندونو او کانالونو د رغونې د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د دې په وینا د رغونې په دغو پروژو کې به سلګونو بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په 9 اداري واحدونو کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت سربندونه او کانالونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه جریب ځمکه خړوب او سلګونو کسانو ته به د کار کولو زمینه برابره شي. د دوی په وینا چې د یادو پروژو د بنسټ ډبره د سرپرست حکومت د کلیو بیا رغونی او پراختیا وزیر کې خوده. په نورستان کې د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لورې د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په 9 بیلابیلو ولسوالیو کې څه باندې 10 میلیونه افغانۍ په لګښت سربندونه او کانالونه جوړیږي، چې له جملې څخه یې د نورستان ولایت په 3 ولسوالیو کې د یو لک مراسمو په ترڅ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د قدرمن وزیر صاحب الحاج ملا محمد یونس اخونزاده له لورې عملاً چارې پیل شوې.
د سیمې اوسیدونکو هم خوښتي چې په ولایت کې د آبادی او بیا رغونې کارونه پیل کیږي. د مرکز پارون د قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشیدی راته وویل په ولایت کې ډېر کسان بیروزګار دي، او د نوو پیل شوو پروژو سره به له یوې خوا شاړو ځمکو ته اوبه ورسیږي، او له بل پلوه به بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع برابر شي.
د کانتیو سل کلی کانال په نوم باندې یو کانال وو، تقریبا 3.5 میلیونه په ارزښت باندې یو پروژه افتتاح کړ وزیر صاحب محترم. کانتیو کې په خوانه داسې پروژې هم پلې شوی نه وو، نو اوس دغه پروژې سره به کانتیو تقریبا 15 کلی، نو دا ځمکې دې لاندې راځي، تقریبا سل کلی پایوکاباد، شهر نو، پمرا او برکلی، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
د نورستان په نهو اداري واحدونو کې په داسې حال کې د کانالونو او سربندونو جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکي د پخوا په څیر شکایت کوي چې دوی مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو له پامه غورځولي او تر اوسه یې په ولایت کې داسې کوم کار نه دی شوی چې ورسره یې ستونزې هوارې او په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
آزادی ریڈیو ٹول پرسن سلام احترامات وړاندې کوم. زه جنیز محمد خبره کوم د وازغار ولسوالۍ څخه. دا پاکستان یو دهشت جوړ کړی دی. هغه خلک چې ساعت کارتونه دي څلور اویا عوامي د پلورو راشن کارتونه دا شیان لري، خو د هغو باوجود پلوسو داسې یو دهشت جوړ کړی دی. ټول خلک نیسي 50,000 10,000 100,000 دا نفر هغه جنوري ساعت کارتونه جنوري او خلک یې مجبوره کړي دي. خلک دېته نه پرېږدي. تاسو د راډیو په توسل سره د وزیر اعظم له چیف آرمی اسټاف او نورو سیاسي ګوندونو څخه دا خواهش ده چې دا ظلم دې ودروي او د دې ظلم څخه دې لاس واخلي. تاسو د راډیو په توسل سره دغه پیغام
سوال غواړم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زده ډیټا ټور کډرمن اردن کار کوونکو ته سلام علیکم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. دا چې پاکستان په 13 ورځو کې 13 میاشتې کې دا چې پریکړه کړې چې ټول هغه کډوال په خاص توګه افغانان کډوال چې د هغه د خپل سیمې څخه په زور هړې نو نن ټایم دا پوره شوې ده. شاید په دې 2 ورځو کې دوی عملیات پیل کړي. زما په فکر باندې دا یو سخت ظلم دی، یو سخته جفا ده چې دوی د افغانستان سره کوي. د یو اورېدونکي یا د یو افغان په هیڅ باندې زه پر اسلامي امارت باندې دا غږ کوم چې کوم هغه د دوی کډوال چې دلته زموږ په سیمه کې پر سرحدو باندې هم دی، خو د افغانستان په سیمه کې ځینې د هلمند په سیمه کې او ځینې په هغه خوست و هغه ولایتونو کې چې ستا دلته د دوی پاکستاني ډېری خلک ستا چې دلته دوی مځکې او جایدادونه لري، نو د دوی څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه هم هغې خواته ورواړي. د اسلامي عمارت د مسؤلینو څخه دا هم دلته پرېنږدي، ځکه چې دوی زموږ کسانان هلته نه پرېږدي. نو دوی هم دلته چې دي دا رسمي شناختي کارتونه یا هغه پاسپورټونه چې دي نه لري دلته زیاته راک لرم په دې سیمه کې ژوند کوي. نو طالبانو د مسؤلینو څخه مې غوښتنه ده چې دا هم باید ورته واړوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په سوداګرۍ او کاروبار کې نوښت او ابتکار د پرمختګ لامل کیږي. نن ورځ سوداګر په رقابتي چاپیریال کې کار او فعالیت کوي او دا مسله د خلاقیت او نوښت اهمیت نور هم روښانه کوي. نوښت عالی او ښه نظرونه رامنځته کوي او کولی شي دا نظرونه په حقیقت بدل کړي او په دې توګه نویو فرصتونو ته لار پرانیزي. نو راشئ او په خپل ژوند کې له نوښت او ابتکار څخه ګټه واخلئ ترڅو پرمختګ وکړئ او له نورو څخه جلا او ځانګړي واوسئ.
السلام علیکم. هر د ګرځند هوټل لخوا درته راغلاست وایم. په خیر راغلی شیر زمانه.
خیر دی نصیب شه. خیر وسی. نام خدا څومره ښه وخت دی کړی استاده په موټر کې ګرځند هوټل. زما خو دا کار ډیر خوښ شو. داسې موټر مې خارج کې ډیر لیدلې. دلته زموږ او ستاسو په وطن کې دا نوی کار دی. آفرین دی وی.
سړی مشه شیر زمانه سترګې مو روښانه. څنګه داسې ناڅاپه راغلی؟ باید مخکې دې خبر کړي وای کنه چې خط کوت هرکلی مو درته کړی وای.
خیر اوسې ملک صاحب، زه خو څه مېلمانه یم چې هرکلی مې وکړي. دا خو زما خپل کلی او کور دی.
ستړی مشه شیر زمانه په خیر راغلی.
خیر اوسې حاجي صاحب.
کور
مو ودان اوسا.
خدای چې په خیر سره خپل وطن ته راغلی شیر زمان خانه.
خیر اوسې دلاور کاکا. او هو نام خدا د واټر پمپ وګوره. کوټه مو ورته جوړه کړې ده. واه واه، بیخي د نه منلو خبره ده. د دې ودانۍ له دیوالونو ښکاري چې په ټول ولایت کې به بلا داسې ودانۍ نه وي. ډېر ښه کار مو کړی دی، ښکلې ودانۍ ده. والا
راځه راځه، ته یو ځل له نږدې وګوره، خوښه به دې شي.
ولې نه ملک صاحب، در مخکې شه، دا ځای خو دې کتلو دی. والا
ماشاءالله، په دومره وخت کې چې زه نه وم ډېر پرمختګ مو کړی دی.
سنگینه، لکه چې تم بل چیرته وې؟
ماسسی او سیمینار ته لیږلی وم، دا ډېره موده له کلي نه لرې وم. ایله دا پرون وزګار شوم، هغه د چا خبره ډک لاسونه راغلم.
آفرین سنگینه، ښه ده چې په خیر سره بېرته راغلې زویا.
مننه ملک صاحب.
د خوشحال خیلو د خلکو مې اتفاق او اتحاد ډېر خوښ دی. ډېر د کار خلک یاست، خدای مو آباد اله. چې د کوم کار لپاره اراده وکړي خامخا ترسره کوي.
مننه شیر زمان جانه، کور ودان.
نورې خبرې به بیا وروسته کوو، تاسې راځئ چې یو ځل د ودانۍ وګورو.
سمه ده. ماشاءالله، کاریګر خو مو ښه تکړه خلک دي. دا د نختر لرګي چا راوړي؟
یو چا مې پیسې وې، په بدل کې مې دا لرګي ترې راوړل او سلامت ته مې ورکړل. بس هغه خپله برخه مې ادا کړه.
زما په نظر کې په ټوله ودانۍ کې د نخترو لرګي وکارول شي ښه به وي.
او له دې لرګیو نه خپلې کړکۍ او دروازې جوړېږي. بله دا چې ودانۍ ورسره ډېر ښکلې ښکاري.
زه خو وایم په ټوله ودانۍ کې یو ډول لرګي ولګوئ. خدای لوی دی، همداسې نور لرګي به مورته پیدا کړو.
رښتیا وایي.
والا سمه خبره دې وکړه.
درځئ چې مخکې لاړ شو. دا تیږې مو څومره ښې لګولې؟ دا مو له کوم ځای راوړي؟
دا تیږې مو له ډېر لرې ځای راوړي دي. ولی تیږې دي د سنګارۍ لپاره ډېرې ښې دي. د شاوخوا سیمو خلک ټول همدې تیږو نه کار اخلي. رنګ یې هم ډېر ښکلی دی.
رښتیا هم همداسې ده. زه به مې پلار ته ووایم چې د همت کور ته همداسې تیږې راوړي.
څه ملک صاحب همت ته کور جوړوي؟
هو، پلار مې غواړي زموږ د کور تر څنګ همت خان ته یو وړوکی کور جوړ کړي. همالته به پکې بېغمه اوسېږي.
د ملک اظهر خان د کور وده دا خو یې لوی کار ته ملا تړلې ده، باید ښه ته ښه وویل شي.
خیر اوسې ملک صاحب، اوس نو راځئ هلته یو پنجه سره کینو.
درځئ په خیر سره. هله
باور وکړئ، دلته راتګ راباندې د مور د ناروغۍ تشویش هېر کړ. زه ډاډه یم چې د دې ځای فضا به نوره هم ښه شي.
شیرزمان خانه، ته راځه دې خواته کېنه زویه.
خیر اوسې ملک صاحب. اوهو، دا زرنګ دې چا دی؟
دا زما دکان دی صاحب.
ښه شو چې بایسکل دې په زرنج بدل شو. هغه د انډیوالانو ګرځنده هوټل مې هم ډېر خوښ شو. جالبه نه وخت یې کړی دی.
خیر اوسې، کور ودان.
استاد فیروزه، دا خو کلی دی، څنګه د کاروبار دې پکې چلیږي که نه؟
کله کله کلي ته راځم، خو ډېر وخت په ښار کې کار کوم. هلته ښه دی، چلیږي، مشتریان لرم.
غم مه کوه، دلته به دې هم کاروبار ښه شي له خیره سره.
په دې نږدې ورځو کې زما د فلم جوړولو کارونه هم شروع کیږي. هم به په فلم کې کار راسره وکړي، هم به درنه ډوډۍ اخلم او هم به د موټر کرایه درکوم.
شیر زمانه، تا دې خیالي ملوی سړی شو، اوس له خیره سره فلمونه جوړوي.
رښتیا؟ تو اوس په رښتیا فلمونه جوړوي؟
او یاد خو مې کړی دی، څه موده مې په ښار کې د فلم جوړولو درسونه هم ویلي.
وا څومره ښه. حاجي صاحب، مخکې مې درته ویلي وو چې خیالي ګل ډېر فعال ځوان دی، راتلونکی یې انشاءالله روښانه دی.
اوس به دې خوښ شم فیروزه، داسې کانه در باندې وکم چې د ټولو خلکو د خندا شي. چې دا دوا دې په خوړو کې واچوم نو اله به درته خوند درکړي. اول به یې د وریجو په دې کې واچوم. داسې چې څوک مې لاولې ویني؟ نه نه، ټول د شیر زمان خواته راټول شوي دي. تو صبر چې د دې دیګ سر پورته کړم. تو صبر چې دغه دیګ کې واچوم. دا خوش. تو صبر چې په ټولو دیګونو کې واچوم. زه ام دوبره بسته.
چنار ګلا، ستا خواړه تیار دي؟
او پخلی مې تیار دی، خو زما کتغ لږ دی، ګمان نه کوم چې ټولو ته به بس شي.
غم به نه کوې چنار ګلا، څه خواړه چې ستا شي او څه زما شي نو ټولو ته بس کېږي. له خیره
کور دې لږه لږ ډک شه، په دې کار خو دې بیخي زما عزت خوندي کړ. خیر اوسې.
زه به نو په ټولو یو غږ وکړم چې د غرمې ډوډۍ ته تیار شي.
سما دا
والو کو ډوډۍ تیار ده هله نو کار مو بس کی خنو شیر زمان خانه تاسو خپل لاسونه ووینځي چې ډوډۍ وخورو
سما دا
روزا نن په داسې سزا درکم چې د ټولو په مخ کې د شرمنده کړم تا زما روزي کې لاغته وهله اوس به تا ته هم خوند درکړي
غونچا ګولا راشه د ډوډۍ په تیارولو کې را سره مرسته وکړه
وایم دا د دسي درغلم غم به نه کوې ګوره
دسترخوان هوار کوي الا شاباس او غونچا ګوله زرنج ګوله دا د وریجو خورې ها خواته کېده ګورې څوک چې ډېره ډوډۍ خوري یوازې د کېني څوک چې کمه خوري په غوري د دوه کسان کېني
ډوډۍ ډېره ده چوټ مه وهئ
واده کې زما د کمرې مخې ته مه راځه لږ لار راکته
یو خو ستا له دې ویډیو نه ډېر پتنګ څه تمه مړې شمارې ظالم
ښه ده چې د استاد فیروز هوټل شته کنه دومره ډېرو مېلمنو ته به مو ډوډۍ له کومه کوله په دې ټاکنده غرمه کې
نوش جان موشا بسم الله کی
استاد داده نن استادی هوټل شیرینی خرو خدای دې په کار کې برکت واچو ټول خواړه دې خوندور پخې کړې دي
دانډیوالانو هوټل دانډیوالانو لپاره دې چانډیوالان خوشاله وي زه هم خوشاله یم وای تور ته تان لتا قربان دارو دوا موشا تاسو ورکه نه ده خیر اوسه
شیخو بکم نیوی چی نان گولا
نه نه اصر دیر دی ولی دستی و خطای غنچه گولا و دی اخمه که در بانی خوالی را ماتی دی خیرت رو بایی
خیرت من را مره می وحالی زکا خوالی شما
دی دوارو کتغونه دیر خواگا و مزدار دی هم دی استاد فیروز او هم دی چنارگل پا گوتو مبارکت شا ما تا خودی کلی دوده دیر خواند را کن پا تیرا چه ازاد فضا کیوی
چنارگل خو ماشالله تکلاش پاس دی خو استاد فیروز تای بل سو پخی
دی استاد فیروز کمال هم دی که دی چه کم تکره آشپزی پیدا کرده دی هوتل خواده باید تکره آشپز پخی کی
چه دی از ما در بلو ولی تروز کارو نکه
غنچا گولا تا چه کم در روز ما پا دیگونو که واچه ول اغا کار نکوی بیغم آوسا
سه دسی شی دارو
ما ولی دلی غنچا گولا خه کار دیو نکه تا جگلا ما سره دا نزم ما دا ملمانو سره
خوش دروغ لبانه مو آیا ما استا پا دیگونو که اسم مندی آجه ولی
تا چه دا کم طبیب ندارو اغسی هم غراتا ویل او هغه دې ته داسې دارو در کړی دي چې د تاوان په ځای انسان ته ګټه رسوي نن خو دې دا کار وکړه خو بیا په ژوند کې داسې ونه کړي
نن مې له خیره د کاره والا ورځ ده اوس نو له خیره سره هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان پیاله زه نو له استاد فیروز او چاغه او خیالي ګل او نورو نه څه کم یم هغوی چې ځان ته کاروبار جوړولی شي یعنی زه یې نشم جوړولی د ورځې چې درې څلور سوه افغانۍ کار وکړمه بس مې دي وایم چې په سر یم باد کړمه بس مې دي خبر چې یو غږ خو وکړمه هلی بیا کی چړې نورونه تبرونه مو راوړی چې تیری کوم و خلکو هلی راشئ
ودرې چې د مسکل نه کته شم چې دغسې پیاده په دې کوڅو کې غږ وکړم
هلی تبرونه مو راوړی چې تیری کوم و خلکو هلی راشئ
دا څومره غټ سپی دی یا الله خیر کې
کوچی کوچی
و خلکو دا سپی د چا دی وی تړی چې ومې نه خوري
اوهو دا خو د لارې په منځ کې راته ودرېده
کوچی 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 وایو پلانې پکې
الله چې وی پړم و خلکو
کوچی کوچی
الله الله په خیر راته چکو الله اوه جو وکړم او الله پاره الله دا خوی دیر شو بلکما الله مردار چیز پیا تو سبق چرا پکا خو میں کوئی او دسمار چیز جب کمی ہو دا گلتا اللہ تے چیزا مدہ ہو تا لما مرشو ہم دا سمرا دارت کئی دا سپائلہ کا چلی وانائی وہ و خلکو علی چلی ونیس بیو خوڑا
Oh,
لا حول ولا چه دا چنار گل چیرته غیب شو موبایل میت کار نه کوي دا به چیرته تللی وي هی څوک هم تېنه خبر نه دی والا هسې نه چې مریض وي او موږ تېنه خبر نه یو امیده دا چنار گل به چیرته تللی وي هسې نه چې مریض شوی وي
هېڅ نه پوهېږم پلار جانه هېڅ چا ته یې څه نه دي ویلي ناڅاپه ورک شو که زه خبر وای نو په بل چا به مې پخلی کړی وای
او والا که خبر وای چې چنارګل نه راځي موږ به کاریګرو ته پخلی کړی وای دا څومره بېغمه بني ادم دی وای زه په تمه ته بېغمه
نه نه زما خور ته اندېښنه شوه چنارګل خپل کار او مسؤلیت ښه پېژني هسې نه چې له کومې پېښې سره مخ شوی وي
نه نه خدای دې نه کوي
چې باسکیل چیرته نه وي ټکر کړی چندانې بلد هم نه دی
نه بابا بایسیکل سم سایز ده دی
ښه نو اوس دا کیسې پرېږدی او د کاریګرو د غرمې د ډوډۍ غم وخورئ چې وږې پاتې نه شي امیده زویه داسې وکړه چې استاذ فیروز ته زنګ ووهه چې له خپل ګرځنده هوټل سره دلته راشي او دې کاریګرو ته ډوډۍ ورکړي پیسې به موږ ورته ورکړو هله زنګ ورته ووهه
سمه ده پلار جانه دستي ورته زنګ ووهم
هو زنګ ورته ووهه چې زر راشي بله چاره نه لرو ټاکنده غرمه ده او کاریګرم وږي دي
سمه ده دا دې زنګ ورغه
سمه ده زویا
سلام علیکم استاد فیروزه پلار مې وایي چې له ګرځنده هوټل سره دې ژر سلامت ته راشه چنارګل چیرته تللی دی ته راشه چې دې کاریګرو ته د غرمې ډوډۍ ورکړو
سمه ده دا دې دستي ځان رسوم او لاره کې به د چنارګل پوښتنه وکړم
زه ښه ده چې د ډوډۍ چاره وشوه اوس به زه یو چکر د کاریګرو پوښتنه وکړم
سمه ده پلار جانه درځه مخکې شه
درځئ تاسو لاړ شئ زه به مې د فلم په هکله لږ فکر وکړم هر څوک به خپل خپل کار کوي
بالکل سمه ده ته دې خپل فکرونه کوه موږ به لږ شیبه د کاریګرو حال واخلو
یالا خیر یالا دا څوک دی چنار ګل وروره ته یې څه تر باندې شوي بیا دې ځان پسې شژوبل کړی دی
هو دا پښه خو یې ډېره زخمي شوې ده
لیوانی سپی وکړم الله یې غمې وکړې چې لیوانی کېږم
رښتیا لیوانی سپی و
او راډي راډي سترګې وې له خولې زګونه را روان و
الله دا خو ډېر بد کار شوی دی
هله راځه په دې تخت پرې ووځه هله پلوه شي د پنسمان وسایل تیاروه زه به تر هغې د لیوانی سپی د واکسین مسؤول ته زنګ ووهم چې ژر راشي او چنارګل ورور ته واکسین وکړي
په سترګو دا دې دستي
بلی ڈاکٹر صاحب تی کزا ہما درتا نوی یو زل زما کلینک تا راشا حق جرندگڑی چنارگل خو پیجنی وی چلی ونی سپی خوڑ لی دی دا چس پی بلی ونی وی او کنا امون دقیق نپویگو خود احتیاط لپارا باید ورتا واکسین وکو ما نه نه مون با درتا پتا ما یو پا خیر راشی
دا چوکو چه مام پیجنی
تا با نسوک نپیجنی
څه فایده سپی خو نه پېژندم وګوره داسې ظالم سپی و چې هېڅ راباندې رحم ونه کړ
نه هغه خو سپی و هغه هم لیونی څنګه به یې پېژندلی وای
ټول شیان چمتو دي زه به دې زخم وګنډم خو ګوره اوسیله به کوي
دغه بل ځل غوندې د بېوخۍ پېچکاري راته کوی
هو پېچکاري ځکه درته کوم چې په درد پوه نه شي
ډېر بې رحمه سپی و
صبر وکړه د انستیزیست نه درته لګوم چې د زخم په ګنډولو کې په درد پوه نه شي
هر څه چې کوي وایې که ته خپله ښه پوهېږې
دا پیچکاري چې درته وکړي نو په درد به هېڅ پوه نه شي
کور مې په غلې ډک شه دا هغسې په ساده او کلیواله ژبه یې راته ووایا وی دا څه شی و
ډېرې نخرې او نازونه به نه کوې چنارګله
فرزانې خورې درد بد شی دی هر څوک ورته طاقت نه شي کولی وی زما باسکل رانه هېر شوی الله دا مې څه بد وکړه لکه چې باسکل مې ورک شه څه بلا
باسکل در سره و
او هغه مې د سپیلر ډار همالته پرېښود
ته اوس د بایسکل غم پرېږده چې زخم دې وګنډم
زه باید خپل باسکل پسې لاړ شم زر مو کار خلاص کړي چې زه مې خپل باسکل پسې ځم
سلام علیکم
وعلیکم سلام
کلینک ته راتلم ډاکټر صاحب په مخ راغی ویلې چې لاره مې نه ده لیدلې نو ما راوسته اوه دا خو چنارګل دی ولکه دا څه در باندې شوي چهار ورځ ځان زخمی کړی.
ای الله پوښتنه مه کوه احمد خانه، لیونی سپی خوړلی یم.
څه لیونی سپی؟ اله وی تړی چې څوک ونه خوري اوس؟
توبه، دا ته څه وایې احمد خانه؟
وخوري، رښتیا وایم که نه، چې لیونی سپی څوک وخوري هغه بنی آدم هم لیونی کېږي.
نه نه، چنارګل شکر دی روغ او جوړ دی. دا دی اوس به ډاکټر صاحب واکسین هم ورته وکړي.
وانکه ماتا، پوری کلی کے میرا نا باسکل پاتے دے چیسو کے پٹنے کی خیر دے واسراتا رائے بڑا اللہ.
ما خطاسو تاویلی چی سڑے لیوانا شوے اوش از ما دو دپو بائسکل چا تو وای چی بائسکل بے عمل تا ولاڑی وایخ تا بچا بڑی لیوانا نور توری کسپین.
اوہو آقا خونچا گل ندائی لکه مرمی دسته را خوشه ده
پخپله ده خواله دستی ورخطا و تیز را روانده.
ای تصابر چی ویدیوی وکم که زران چپاشو پو ویدیو که خبراشی.
خیر غوره واله که چه چپاشی خو مرکیگی کنه.
یو کس خوی لاستغله پا زران چی که نوله لکه چی کم غال مالی نیوله ده.
او را غال مال نده، چنارگل ده.
داده سو بایی چنارگل خو خپل بایسکل بوله با.
ای قسم ده چه چنارگل ده، زی پا کمره که وینم.
دروغ موایا، دانو کمره نبیخی مایکروسکوپ شو.
آقا ده رانجده شو وی گوره چه چنارگل ده کنه.
تاسی لکسا برو کهی چه رانجده شی.
خیر و غوی آقا ده راو رسی
حالا مرز دو که یو خلکو چه چنارگل زخمی شوه ده لیوانی سپی خواله لده.
یالا خیر، حالا چنارگل رخ کتا.
الا بیچاره چنارگل، دا خو ډیر ژوبل شوی دی.
غلی شه امیده، دا ولې دې لاس او پښې ورتړلې دي؟ دا خو زخمی شوی دی، تا خو یې خوله م ورتړلې ده که نه؟
د خدای لپاره رانه لرې که یو خلکو، د فرزانې خور له کلینیکه مې راوسته، ویلې لیونی سپي خوړلی.
یا الله خیر، اوس نو لیونی شوی؟ دا خو والا ډېره خطرناک خبره شوه.
زه به له همدې لرې ویډیو وکړم.
نه نه، ورخطا کېږی مه، دومره ژر نو نه لیونی کېږي. غونچه ګله، فرزانی څه ویل چې واکسین یې ورته کړی و که نه؟
دننه نه یم ورغلی، چنارګل مې بیرون له همت سره ولیده او په لیدو یې هر څه رانه هېر کړ. همت هم ویل چې پلاره در باندې چک ونه لګوي چې کیسه به دې بوره خرابه کړي. نو زه هم نه یم خبر چې واکسین یې ورته کړی که نه.
و خلکو، که لیونی سپیم خوړلی وي دومره ژر نه لیونی کېږي، ولې ورخطاستئ؟
هو رښتیا وایې، باید ورسره مرسته وکړو. بس همدا یو چنارګل را پاتې دی.
تاسو لکه مرسته وکړئ چې له زرنج یې را ښکته کړو که نه.
غونچه ګله، د خدای لپاره لاسونه او خوله خو یې خلاص که نه؟
سمه ده، خو زه ترې ډېر ډارېږم. پام سره به یې خلاصه کړم نو څه وکړم؟ دسې کړه، دغه دی خلاصه مې کړه.
وایم کول بله غلی ډک شه، زه خو جوړ تیار یم. ای غونچه ګله، وایم خدای دې بېخو باسه په نیسلم.
دادی دا سړی خو روغ جوړ دی، هسې خوشې ګډې وړې وایي.
تاسې راځئ چې زرن نه یې را ښکته کړو.
ما ته خو چندانې جوړ نه ښکاري. نو تاسو پوهېږي او دا چنارګل
هر څه شي وي، زموږ د کلي نازولی دی. اهله امیده زویه، اهله مرسته وکړه چې را ښکته یې کړو، زر کوه.
سمه ده پلار جانه.
هر څه زما په ویډیو کې راغلل، دا به نو څومره ښه فلم وي چې لیونی په کې لټګۍ نه ځان روغ کوي.
غونچه ګله، تا خو نن په ما ښې ډېرې ملنډې ووهلې، خو زه به دې چاره وکړم. ته صبر چې لګې منډې خو په تا م وکړم.
ملک صاحب، زه خو وایم له دې غوړې شروع تېر شه، وګوره څنګه له ځان سره غږېږي.
هسې بې ځایه مه مه ډاروه، ونیسه پلار جانه چې راپورته یې کړو.
سمه ده، ونیسه زویه.
اکته
زه وایم چې شپې ته ورباندې خوندوره شورا وخورو، نو روغ جوړ به شي له خیره. اهله زویه دې خواته.
پورته یې که پلار جانه.
سمه ده. شاباسه درون دی والا.
هغه رښتیا خبره ده چې وایي لیونی درانه وي.
الله غونچه ګل لکلک کوي راوینیسئ چې ومړی کم وی خورم.
چنارګل لیونی شوی لکلکېږی، جوس مې خوري. یا الله.
تیر ځل مې پلار داسې وارخطا کړی وم چې هر څه مې له یاده وتی و. دا ځل مې د مور د ناروغۍ له امله ډېر په بیړه راغلم، خو غواړم تر ټولو مخکې د ملالۍ ډالۍ ورکړم.
څه زما ډالۍ؟
هو، تیر ځل ما او تا هیڅ ونه لیدل. ما هم نشو کولی چې تا له نږدې وګورم او تشویق دې کړم.
مننه شیرزمان کاکا.
زما لایق کسان ډېر خوښېږي، او کله چې با استعداده ماشومان ووینم نو ډېر پې خوشحالېږم. په دې بکس کې مې تا ته یو نوی ماډل لیپټاپ راوړی، بکس خلاص کا وی ګوره.
هو، ځان دې په تکلیف کړی دی شیر زمانه، دې ته څه اړتیا وه؟ کور دې ودان.
دا یې حق دی کاکا جانه، دوی دې وطن راتلونکي سرمایې دي.
خیر یوسې، خو بیا هم دومره ضروري نه وه، هغه تر اوسه وړه ده، په دې شیانو یې سر نه خلاصېږي.
ولې مې سر نه پر خلاصېږي پلاره؟
آفرین، بې شکه چې هغه وړه ده، خو عقل یې پوخ دی.
پلار جانا، هیڅ مې باور نه کېږي. مننه کاکا جانا، دا څومره ښکلی دی.
ماشاءالله، ته تر خپل عمره ډېره هوښیاره یې. خیالي ته مې وویلې چې ستا یو څو ویډیوګانې واخلي او په یوټیوب کې خپرې کړي، تر څو نور ستا په عمر ماشومان هم ګټه ترې واخلي. بس داسې ښې ویناوې او جالبې خبرې وکړه چې لویان یې هم واوري.
سنگین به ورسره په دې برخه کې مرسته وکړي.
ملالۍ نامې خدای ډېره هوښیاره او ځیرکه جلۍ ده. که یو ځل یوټیوب چینل کې مشهوره شوه نو بیا به ډېر خلک ویډیوګانې ګوري او ګټه به ترې اخلي.
هو، موږ به په خبرو کې مرسته ورسره کوو، موږ هم ځینې خبرې ورخایو.
همداسې ده کاکا جانه.
صبر، دا اسناد یو ځای خوندي کړم چې ورک نه شي.
دا څه له ځان سره بنګېږي لکه چې اوس هم رانه خفه یې؟
نه بابا، بد به وکړم چې خفه شم، هم دومره خفګان مې بس دی. خو ګوره احمد خانه، هغه په موټر کې دی چې راته وویل د خدای لپاره کوم خطرناکه کار ونه کې چې ټولې خواري به مې په اوبو لاهو کې.
ښه، نو ځکه له ځان سره بنګېږي لکه چې خټاره شوي. خیر، دا اندېښنه مه کوه، داسې په اسانه کله پرېږدم. نور زور پې ونه رسېده، چلو دوکې خو مې چاوړي نه دي، داسې سبق به ورکم چې په ټول عمر یې میر نه شي.
خیر دی، زما خبره ومنه، هېڅ ضرور نه ده چې دا کار وکړې. د کور جوړول هم تیر شه، ته او زیبا چې په خیر راغلو خپل کور ته دې راشه. شکر دی خپل کور او کار خاوندان یو، او فرزانان زموږ تر څنګ ده.
ښه، ته اوس دا خبرې پرېږده، داسې وکړه چې نن شپې ته یو ښه خوندور شی پوخ کړه، چې وروستۍ شپه دې ده، سبا په خیر سره په اوږدې مسافرۍ ځې.
ښه، ښه شو چې په قدر مې پوه شوې.
ښه، ته دې اوس دا ناز او نیاز پرېږده، د پخلي غم دې وکړه.
سمه ده، نن شپه به ستا د خوښې خواړه درته پاخه کړم.
څه شی؟
ښه خوندوره ښوروا درته پخوم، د تناره له ډوډۍ سره.
وایم ژوندۍ اوسې پلوشې، د تناره له ډوډۍ سره بیا دا ښوروا بېل خوند کوي. خیر اوسې پلوشې، وایم خدای دې دا اوږده مسافري زر رالنډه کړه.
انشاءالله، زما پلان داسې دی چې کله بېرته راغلم نو بیا له فرزانۍ سره کار کوم. په سخته ورځ کې راته په کار شوې ده، زه یې دایستان هېڅکله نه هېروم.
هو داسې خو ده، هغه نو ستا خپله خوښه ده چې بیا له فرزانۍ سره کار کوي او که بل ځای.
هو، ما له فرزانۍ سره ژمنه کړې ده چې بل ځای به کار نه کوم.
ښه، نو چې ژمنه دې کړې باید په خپله ژمنه کلکه ودرېږي، ځکه چې فرزانه ډېره ښه نجلۍ ده. خدای دې آباده لګي.
آمین.
ګرانو دوستانو، وای د علم د ترلاسه کولو لپاره هیڅکله ناوخته نه وي. پلوشه سره له دې چې د یوې لور خاونده ده، خو بیا هم هڅه کوي چې پوهه او تخصص ترلاسه کړي، او حتی د علم د ترلاسه کولو لپاره بهر ته یې د تلولو لپاره ملا تړلې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
منه مې راکړه، زه لرې شم، دا خوره ولکې رانه واخلې.
خو څه خبره مو شور دی ولړو.
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منې را ناغستې ده نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خور هلک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دې مرداره مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري، نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.